ده چې دغه سیاسونو او سیاستمدارانو له خلکو د ژوند مخه سټور کړی دی. خبرونه دغه لیکونو په ځوابونو بایلو چې اوریدونکو را لېږلي دي او د ښارو قصې په ځواب ورکوي.
قصب د اوریدونکو لیکونه به راواخلم.
راواخله؟
دغه لمړی لیک پاچا لاله را لېږلی دی او وایي چې ورځ په ورځ د شایانو نرخونه پورته ځي، په داسې حال کې چې نه کار شته او نه هم د پیسو پیدا کولو امکانات. ښاروالي ولې مخه نه نیسي؟
پاچا لاله، خدای دې تر ډېرو راته ژوندی لره او داسې ورځ دې هم راشي چې هر څه ارزانه او پریمانه وي او په هیواد کې بیکاره سړی هم پیدا نه شي. د ښاروالۍ خبره دې وکړه. ښاروالۍ خواره کله دغه ته وزګارېږي چې د شیانو بیې کنټرول کړي، ښار پاکي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
اوقي صاحب، نو ته څه وایې چې ښاروالۍ ولې نه وزګارېږي؟
ښاروالۍ نور بالا کارونه لري، لکه خلکو ته د بیل منزلونو امر ورکړه، تاریخ دیر شیان ونیسه او بیرته یې په خپلو کارګرانو وویشه، د راتلونکو 50 کلونو لپاره په ښاري پلانونو کار وکړه، او دا ډول ډېر ضروري او غیر ضروري کارونه بای په بالا وهی، د خپلو جیبونو په غم کې دي.
نو پاچا لاله ته څه مشوره ورکوي؟
پاچا لاله دې په دې خبرو ځان نه ډنګروي او نه دې هم خپل مازغه خوري. که یې د څه شي اخیستلو وسه درلوده وادخلي، او که یې نه درلوده په زړه دې د صبر غټه ډبره کېدي.
اوقي صاحب، خو د سړي طاقت نه کېږي، هره بې انصافي چې ویني زړه ورته خوري.
کاشکې د چارواکو غوندې بې تفاوته وای.
هغوی هم پیسې او قدرت دغسې بې تفاوته کړي دي، کنه چې دوه ورځې مفلس او بې قدرته شي، غالمغال به یې ټوله دنیا په سر ونیسي.
ته رښتیا وایې؟
دغه بل لیک چې ټیپي رالېږلی دی او لکه د پاچا لاله غوندې شکایت لري.
اول خو دا راته ووایه چې ټي ټي پي نر دی که ښځه؟
اوقي صاحب، ښځه ده.
ښه، نو له چا شکایت کوي؟
هغه له موبایل نه شکایت کوي.
له موبایل نه؟
هو، له موبایل نه. هغه وایي له کومې ورځې نه یې چې خاوند دا غټ څاپېړه موبایل اخیستی دی، نو له هماغه ورځې نه یې هوا بدله شوې ده. نه یې خوړو ته پام وي او نه هم خوب ورځي. چې دا ولې؟ ټي ټي پي زیاتوي چې تر دې اندازې یې سړی له کاره ایستلی چې هېڅ د خپلې کورنۍ په فکر کې نه دی.
نو ټي ټي پي څه وایي چې په موبایل څه کوي؟
ټي ټي پي وایي چې شپه ورځ لګیا وي او له پردیو نجونو سره چاټ کوي. هغه وایي یو ځلې په ناپوهۍ کې د ما له خور سره عاشقي پیل کړې وه، ځکه د ما خور په بدل نوم د فیسبوک اکاونټ جوړ کړی دی او همدارنګه یې ډېر وخت د ما له مور سره یې دغه ډول عاشقانه چاټ کړی و. ټي ټي پي وایي چې هغوی دواړو د دې لپاره چاټ ورسره کوو چې معلومې کړي. اوقي صاحب، څه ځواب ورکوې؟
که رښتیا درته ووایم، نو ځم په بدل نوم دوه درې اکاونټونه لرم او هره ورځ لګیا یم له خلکو سره چټ کوم، خو دا نه ده راته معلومه چې له چا سره یې کوم. د ټولو نومونه خو هندي او انګریزي دي چې په واقعیت کې به څوک وي؟ هسې نه چې ما مې له خواښې او ښینو سره عاشقانه چټونه کړي وي. که دې اجازه وي زه به لاړ شم او ژر به ټول ملګري بلاک کړم چې کوم غم راته ونه لټوي.
اوقي صاحب، اوس چې هر څه شوي هغه خو شوي دي، له دې وروسته پام کوه.
رښتیا وایې؟ هر سړی ګومان کوي چې زه ډېر هوښیار یم او څوک نه راباندې پوهېږي، خو خبر نه وي چې له ده نه نور هوښیاران هم شته. دغه د چټ او مسج خبره ډېره کړکېچنه راته ښکاره شوه، وارخطا یې کړم. نور لیکونه دې په دسکول کې وساته، بیا به یې بله ورځ ځوابونه ورکړو. لکه چې د تولسي راني او کاجل په غم واوښتم.
د ښځې او مېړه ترمنځ هر وخت کې لیو مانې وي. راځئ چې لیوې مو موږ خبر کړو.
خزی چې یاد میوی بیا به د تا خبره ونه منم، همدغه د تا د لاسه دومره وروسته پاتې یم چې هر کار ته مې قصد کړی تا مې پښو ته کانډي راچولی دي.
ولې ما خوراکۍ بیا څه کړي؟
په لویې لاس یې له کاندیدېدونه را وګرځولم. همدا دې راته ویل چې څه شی دې زده نه دي، په خبرو کولو نه پوهېږي. په ولایتي شورا کې خلک ښې د کار خبرې کوي.
خو رښتیا مې درته ویل، دا خو څه د ټوکو کار نه و.
ولې؟ زه د اکرمي له زوی نه هم بې ژبې وم. هغه دی لکه د نر راجک شو او ویل چې باید ښې خبرې وکړو، له غالمغال نه څه نه جوړېږي. دغومره خود مام زه اوس به ټول ویل چې سنگینه هم خبرې کولای شي.
دا سړی ته خو په نوم پسې مړ شوې، څه به کې دغه د دروغو نوم؟
چې درته وایم نه پوهېږې خو نه یې منې، یوازې نوم خو نه دی.
نو بل څه شی دی؟
او ساده ښځې، پیسې وې پکې، داسې پلاونه او غورمې وې پکې چې درې کاله به مې له سپږمو بوی ته.
دا لا چا ویل؟
نن چې ښار ته تللی وم ټولو همدا ویل چې وکیلانو ښې خېټې وکړې پکې، پلاونه او غورمې خوري نه، وایي موږ ته دې پسونه کباب کړي.
ښه، دا یې نسونه مړی دی چې داسې کاږه کاږه ګرځي.
نو ته څه وایې چې هغه پخواني وکیلان دي چې له ډېرو چیغو به یې ستونې کېناستل او خوار به یو زوړ بایسکل هم نه درلوده؟
زه نو څه خبره وم، ما ویل چې ټول به پوه او مشران خلک پکې وي چې ښې خبرې او ښه خدمتونه به کولی شي.
او ساده ښځې، اوس د مشرانو ځای کشرانو نیولی چې نه په خبره پوهېږي او نه د خدمت خیال شته ورسره. دې ته سترګې نیولې وي چې څنګه له چا رشوت واخلي او څنګه خپل خپلوان د رشوتونو ځای ته برابر کړي. خبرې خو هر یو ته تیارې لیکل شوي وي.
څوک یې ورته لیکي؟
ملک ویل چې سرکتر یې ورته لیکي، ورته مقرر کړي دي.
ښه ښه، نو خود به بیکاره بیکاره ګرځي، کار خو یې زده نه دی چې ویکي.
اوس دغه د راز کیسه مو اورئ.
دا لومړی ځل و چې خان کاکا د خپلې کورنۍ په اړه دغسې خوشینوونکې خبره اورېده، او هغه دا چې مشر زوی 400 تریاک وهي او دویم یې قمارباز دی. له همدې امله یې ټول زامن، لورګانې او میرمن د شپې لخوا کېنول او په ډېر ورو غږ یې ورته وویل، ګورئ دا زموږ د کورنۍ لپاره د ډېر شرم او ننګ خبره ده چې چرسي او قمارباز پکې پیدا کېږي، خو دا خبره باید له دغې کوټې نه د باندې ونه وځي او هیڅوک هم خبر نه شي، که نه بیا به چاته پورته مو نشو کتلی. درنې کورنۍ تل خپل راز پټ ساتي، او تاسې هم چې د یوې درنې کورنۍ غړي یاست باید خپلې کورنۍ راز وساتئ. په سبا یې خان کاکا څه 400 تریاک راوړل او مشر زوی ته یې ورکړل چې همدلته په کور کې وهي او د باندې تلو ته حاجت نشي. په همدې وخت کې چې خان کاکا مشر زوی ته 400 تریاک ورکول، د کور دروازه یې وټکېده او چې ور ووت نو ګوري چې یو نابلده سړی په دروازه کې ولاړ دی. له سلام ستړي مشي وروسته سړی ورته وویل چې دویم زوی یې په قمار کې د کور غالۍ پې بایللې ده او په هغې پسې راغلی چې یو ایسي. خان کاکا سړی په ډېر عزت او درناوي سره کور ته بوته او بیا هیله ترې وکړه چې دغه راز بل چا ته ونه وایي چې زوی یې په قمار کې غالۍ پرې بایللې ده. هغه ترې وغوښتل چې که چا پوښتنه ترې وکړه نو ورته ودې وایي چې په پیسو یې ته اخیستې ده. له همدې سره یې غالۍ له غولي راټوله او سړي ته ورپشا کړه. بیا یې د کورنۍ ټول غړي راټول کړل او په تاکید سره یې ورته وویل چې له دې رازه باید بل څوک خبر نه شي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. دریمه ورځ یو بل سړي دروازه وټکوله او دا شکایت یې وکړ چې دریم زوی لور ته باد کتلی او اوس دی غواړي چې هم عریضه پې وکړي او هم ګاونډیان پرې راټول کړي. خان کاکا سړی په ډېرو زورونو او زاریو دې ته راضي کړ چې دننه کور ته ورسره ننوځي او خبره هلته ورسره حل کړي. خان کاکا سړی ته په 200,000 افغانۍ ورکولو سره د هغه زنه او پښې ونیولې چې خبره پټه وساتي او بل څوک خبر نه شي. بیا یې د کورنۍ ټول غړي راټول کړل او هیله یې ترې وکړه چې دغه راز بل چا ته ونه وایي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. څه وخت وروسته یې میرمنې په ژړا او سلګیو کې خان کاکا ته وویل چې مشره لور یې د ګاونډي زوی ته ورتښتېدلې ده. دې خبرې په رښتیا د خان کاکا په سترګو تیاره راوسته او سر یې ورباندې وڅرخاو، کېناست او له ساړه اسویلي سره یې ښځې ته وویل چې پرته له دې باید بل څوک له دې رازه خبر نه شي. او بیا د شپې دواړه د ګاونډي کره ورغلل او په عذرونو او زاریو یې ترې وغوښتل چې بل چا ته ونه وایي چې لور یې راتښتېدلې وه، بلکې ورته ودې وایي چې واده مو کړه، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. څه وخت وروسته د پولیسو زنګ ورته راغی او ورته ویې ویل چې میرمنې د قاچاق په تور بندې شوې ده. په داسې حال کې چې له غم او شرمه تور اوښتی و، ټول زامن او لوڼې یې راټولې او ورته ویې ویل چې باید د مور له بندې کېدو یې هیڅوک هم خبر نه شي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي او درنې کورنۍ خپل راز نه افشا کوي.
برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، هوسۍ حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
چاہتا ورکو پی پی غور